رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
د سمنګان والی د جمهور رئیس اشرف غنی د حکم له منن لا انکار کړی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور وایي چې د بشریت سرنوشت له یوې سختې بحراني مرحلې نه تیریږي او د زړه د ناروغانو لپاره یوه کوچنۍ آله جوړه شوې ده چې د ناروغ د زړه ضربان د اوږدې مودې پورې جاري ساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو واورېدل چې د سمنګان برطرفه شوي والی خپله برطرفي غیر منصفانه بللې او د منلو نه انکار کړی.
ولی فیصله را ما محکوم میکنیم ایره غیر عادلانه، غیر منصفانه و خلاف خواسته های مردم شریف ترکمن میدانیم.
د افغانستان دولت ویلی دی چې د سولې د پاره یو نوی کړنلار جوړه کړی ده.
او د افغانستان د حکومت هدف دغه دی چې پر دغه نقشې باندې تایید د خپل خارجي همکارانو سره واخو.
او په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د پوز د چرن خلاف د ولسی مظاهرو په حق له مرکه هم لرو. خو اوس سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
په افغانستان کې روان سیاسي بحران وروسته له هغې نور هم ژور شو چې نن د یکشنبې په ورځ د سمنګان والی عبدالکریم خدام له برطرفۍ وروسته د خپلې چوکۍ له خوشې کولو نه انکار وکړ. خدام چې له تېر یو کال نه د سمنګان والی و د شنبې په ورځ جمهور رئیس اشرف غنی د برطرفۍ حکم صادر کړی و او د هغه پر ځای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي یو پخوانی غړی او قماندان عبداللطیف ابراهیمي مقرر کړی و. خدام چې په قوم ترکمن دی او د جمعیت اسلامي پخوانی غړی دی په ایبکو کې امدواتي کانفرنس ته وینا وکړه او هوډ یې وکړ چې د جمهور رئیس فرمان به ونه مني.
با کمال احترامی که به جناب ابراهیمی سید داریم، ولی این فیصله را ما محکوم میکنیم ایره غیر عادلانه، غیر منصفانه و خلاف خواسته های مردم خود و مردم مجاهد سمنگان و خواسته های مردم شریف ترکمن میدانیم.
خدام وای چی وازی ده ترکمن قبیل خلق او گون ده حق ده وزیفه ده ختمولو اختیار لری. ده ملی امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سعودی عربستان ته په سفر تللی دی او په پام کې لري چې دغه هیواد له دولتي چارواکو سره د اقتصادي همکارۍ د پراخولو په اړه د خبرو سربیره په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه هم وغږیږي. د ملي امنیت د شورا یوان قادر شاه امریکا غږ ته وویل چې حنیف اتمر د سعودي عربستان د ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان آل سعود په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی.
دوخیزو اړیکو پر امنیتی چارو باندې، اقتصادي وده باندې او همدارنګه د سولې پر موضوعات باندې بحث کیږي.
نن د یک شنبه په ورځ په سواد کې په سلګونو خلکو مظاهره وکړه او د پاکستان د پوز نه وغوښتل چې دوی د امنیتی پوسټو نه د تیرې دو په وخت نور نه زورول کیږي.
په خپل خاورا
امن غواړو، امن غواړو، امن غواړو.
چې پوسټو نه د پښتنو بې عزتي دي،
په غونډه کې له ولسی خلکو نه علاوه د سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر الجبیر چې نن د یکشنبې په ورځ د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې وینا کوله د هغې مسودې هرکلی کړی چې امریکا، فرانسې او برطانیې تیاره کړي او غواړي چې د ایران په خلاف د اقداماتو په غرض د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې مسوده کې د یمن د حوثي اغیانو په لاس کې د ایران ساخت بلیسټیکي توغندو د لویدلو غندنه شوې ده. لبلی خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړې چې کېدای شي اسرائیل په منځني ختیځ کې د خپل عرب انډیوالانو لمرستنه سیوا د نوموړي په وینا د ایران د امپراتورۍ د ختمولو لپاره اقدام وکړي. نتنیاهو نن د یکشنبه په ورځ په میونخ کې وویل چې په سوریه کې د ایران نظامي موجودیت د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او د دواړو خواوو ترمنځ مستقیم ټکر امکانات زیات شوي دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. روسیې د امریکا د متحده ایالاتو هغه تورونه رد کړي دي چې پکې ویل شوی چې ځینې روسیې اتباعو او دولتي شرکتونو په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې لاسوهنه کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د یکشنبه په ورځ په جرمني کې د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرانس کې د وینا په دوران کې په دې اړه د امریکایي چارواکو تورونه رد کړل. زیبا خادم په میونخ کې د امریکا غږ د خبريال هنری ریجول د رپورت خلاصه تاسو ته لولي.
د روسیې د بارانيو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل وینا کې د امریکا لخوانه په روسانو د رسمي تور لګولو خبره یاد نه کړه، خو د کانفرنس یو تن ته پوښتنه وکړه چې د روسیې مالیه ورکونکو 1.2 میلیون ډالر مو د امریکا په انتخاباتو ولګول څه ګټه وکړه. د روسیې د بارانيو چارو وزیر ادعا وکړه چې د لویدیز لخوانه د روسیې خلاف مبارزه پیل شوې ده، خو د دې خبرې شواهد ډیر زیات. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر وویل چې امریکا د مقابلې لار زده کړې ده.
امریکا به د هغو کسانو اعمال افشا کړي چې زموږ پر خلاف سایبری فضا او د ټولنیزو رسنیو او نورو وسایلو نه کار اخلي چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو، تخریب او جاسوسۍ مبارزه پر مخ بوزي.
د ملي امنیت سلاکار مکماستر په دې تمرکز وکړ چې په منځني ختیځ کې امنیت مخ په خرابېدو دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم نن وویل چې ایران غواړي د تیری او دهشتګرۍ په واسطه په منځني ختیځ قبضه وکړي. ایران دا تورونه مکررن رد کړي دي، خو واشنگټن د سوریې د شخړې پیچلتیا ته اندېښمن دی.
په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور خبرداري ورکړ چې د بشري سرنوشت د هغه په وینا د یوې سختې بحراني مرحلې ته داخلېدو په حال کې دی. مک ماستر په خپله وینا کې په ځانګړې توګه د شمالي کوریا، سوری او ایران نومونه ذکر کړل او ویل چې د درې واړو هیوادونو د نړۍ امنیت له غټ ګواښ سره مخامخ کړی دی. په کانفرنس کې چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پوځي او سیاسي استازي پکې ګډون کوي او په سلګونو کارپوهان او ژورنالستان هم ورته بلل کیږي، هر کال د میونخ په ښار کې رابلل کیږي. دا د امریکا غا واشنگټن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د ایران یو تجارتي الوتکه د هیواد په جنوب کې د خراب هوا له امله رالوېدلې ده. د ایران د دولتي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې په الوتکه کې سپاره شپږ شپېته ټول مسافرین او د عملی غړي وژل شوي دي. او د زړه د ناروغانو لپاره د ټایپ 1 د میکراپونوم یوه ډېره کوچنۍ آله چې د میک پیسر په نوم یادیږي جوړه شوې. ساینسپوهان وایي چې دا نوې آله د زړه د ناروغانو سره په نفس اخستلو کې او د زړه د ضربان په جاري ساتلو کې مرسته کوي. دا آله 40 ملي متره ده او په مستقیمه توګه د ناروغ په زړه کې ایښول کیږي. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د اداري فساد د ختمولو لپاره یو سلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال ویلي دي چې په دې شورا کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي. ډېرې نورې مسالې هم شته، خو اول رزو دې ته چې مخکې تاسو خبرو کې واوریدل چې د سمنګانو پخوانی ولی چې تیره ورځې د خپل دندې نه لرې کړی دی، ویلي دي چې حکومت د ګوښه کولو صلاحیت نه لري. د امریکا خبريال ممتاز بهیر د کابل نه رپورت را لګل دي.
د افغانستان د حکومت لخوا د شپږو ولایتونو د والیانو له ګوښه کولو وروسته د سمنګان ګوښه شوی والی عبدالکریم خدام د افغان ولسمشر د فرمان په غبرګون کې ویلي چې حکومت د هغه د ګوښه کولو صلاحیت نه لري. د سمنګان پخوانی والی د یکشنبه په ورځ د دغه ولایت په مرکز ایبک خار کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت دغه پریکړه یو اړخیزه وبلله او ویل چې دای له جمعیت ګوند سره د حکومت د هوکړې پر بنسټ او د ترکمنانو په استازیتوب د والی په توګه ګمارل شوی دی او د هغوی په پریکړه بل دندې ګوخه کیږي.
خلاف تعهداتی کې درګذشته
زه د هغو ژمنو په خلاف چې په خوا شوی وي له دندې ګوخه کړایم او زما پر ځای بل کس ګمارلی دی، خو موږ دا پریکړه غندو.
ما محکوم میکنیم.
د بلخ له ګوښه شوی والی عطا محمد نور ورسته دا د افغانستان په شمال کې دویم والی دی چې د ګوښه کېدو په اړه د حکومت له فرمان سره مخالفت څرګند کړی دی. د سمنګان ګوښه شوی والی عبدالکریم خدام ټینګار کړی چې د سمنګان د خلکو د غوښتنې پر بنسټ خپلې دندې ته دوام ورکوي او په دې تړاو د حکومت یو اړخیزه پرېکړه به حالت لا پسې خراب کړي. خو د سیمه ییزو ارګانونو ادارې چارواکي وایي چې په ادارو کې بدلون یو اصل دی او په هیڅ دولتي څوکۍ کې څوک د تل لپاره پاتې کیدلی نه شي. د دغه ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده امریکا غږ آشنا ته وویل
دا غبرګونونه طبیعي دي. په ځینو ولایتونو کې سیمه ییز مسؤلین او په ځینو ځایونو کې خلک بدلون نه مني، خو څه چې د حکومت لپاره مهمه دي هغه د خلکو خیر او ملي ګټې دي. د سیمه ییزو ارګانونو اداره د هغې ادارې په حیث چې په ولایتونو کې د ولسمشر فرمانونه تطبیقوي، د دغو فرامینو پر تطبیق او دغه راز د نویو والیانو په معرفي کولو باندې کار کوي.
د سیمه ییزو ارګانونو ادارې ویاندې زیاته کړه چې د بلخ او سمنګان ولایتونو د برخلیک معلومولو په اړه د حکومت د مشرانو ترمنځ بحثونه دوام لري. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ولسمشر له فرمانونو سره د والیانو مخالفت د ملي یووالي حکومت د سیاسي هوکړې زیږنده ګڼي او وایي دغه ستونزې له دې امله رامنځته شوي چې اوسنی حکومت د اساسي قانون پر بنسټ نه بلکې د سیاسي موافقې له مخې جوړ شوی دی. د حقوقو استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د حکومت له پریکړو سره د مخالفتونو د ختمولو لپاره نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا باید لاس په کار شي. ښاغلی بشر زیاته کړه افغان حکومت له یوې خوا له تروریزم سره په جګړه کې ښکیل دی او که په دې حالت کې کورنۍ ګډوډي هم رامنځته شي دا به د حکومت بقا د افغانستان امنیت او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. د سمنګان پخوانی والی وروسته له هغې د ولایت له دندې څخه د ګوښه کېدو په اړه د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره مخالفت څرګند کړ چې تېره ورځ د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یو بیان کې د لوګر، اروزګان، لغمان، سمنګان، کندوز او میدان وردګ پخواني والیان له دندو ګوښه او پر ځای نوي کسان وګمارل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اداري فساد د ختمولو لپاره یو څلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی دی. د امریکا خبریال رحیم ګل ساروان د دې پلان د ځینو ټکو په باره کې رپورټ برابر کړی دی.
له 2013 کال نه تر 2020 کال پورې د کورنیو چارو وزارت دا څلور کلن ستراتیژیک پلان د نړیوالې ټولنې له استازو سره نن شریک شو. د کورنیو چارو وزیر وویل دا ستراتیژیک پلان په دوو برخو د پولیسو په انکشاف او اصلاحاتو متمرکز دی. د پلان په اساس به پولیس له نظامي حالت نه خپلې دندې ته ورګرځي. هغه وویل د دغه ستراتیژیک پلان لپاره هر کال ته لومړیتوبونه ټاکلي. د سږني کال اووه لومړیتوبونو کې له اداري فساد سره مبارزه، د بشري منابعو پیاوړتیا، په حمایوي بنسټونو لکه تدارکات، لوژستیک او تفتیش کې د اصلاحاتو راوستل او ښوونه او روزنه شامله ده. وس احمد برمک وویل د دې پلان په اساس به په پولیسو کې اصلاحات لومړی له کابل، هرات، مزار شریف نه پیل او بیا نور ولایتونو او ولسوالیو ته وغځول شي. د کورنیو چارو وزیر د پولیسو د ماشونو د زیاتېدو یادونه هم وکړه.
موږ د پولیسو ماش لوړ کړی. له نړیوالې ټولنې مننه کوم چې د پولیسو د ماشونو او حق الخطر امتیازاتو له 15% کې لوړوالي سره موافقه کړې ده.
بل خواته اجرائیه رئیس بیا وویل چې په پولیسو کې اصلاحات به هیڅکله هم د سیاسي مسایلو تر سیوري لاندې رانه شي. هغه د دغه پلان د تطبیق لپاره وویل چې پولیس باید غیر سیاسي وي. اجرائیه رئیس د کورنیو چارو په وزارت کې د داسې معینت د جوړېدو وویل چې د ښځو لپاره وي. هغه ویل په ستراتیژۍ کې باید د پولیسو د تلفاتو په کمیدو هم کار وشي. اجرائیه رئیس وویل د پولیسو تلفات ټکان ورکوونکي دي.
هیڅ سیاسي ملاحظه، بل هر ډول ملاحظه چې وي، د اصلاحاتو اصلي مسایل باید تر خپلې شعاع لاندې رانولي. دا اصلاحاتو ته زموږ تعهد دی.
په دې ناسته کې د نړیوالې ټولنې استازو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ښځو ونډه په پولیسو کې باید زیاته کړي او د اداري فساد سره باید ټینګه مبارزه وشي.
I urge all donors to work.
زه ټول مرستندویان هڅوم چې د پولیسو د ملاتړ د بورډ لاري په پولیسو کې د اصلاحاتو او نورو مسایلو سره مرسته وکړي ترڅو د دې ستراتیژیک پلان اهداف ترلاسه سي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د اصلاحاتو په برخه کې د پام وړ کار کړی. د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت لاین حل قراردادونه حل شوي او د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خدمتونو لارې 4.9 میلیارد افغانۍ عواید درلودلي، په داسې حال کې چې تیر کال د عاید 3.8 میلیارد افغانۍ و.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیالې میرمن سرابی ویلی دي چې په دې شورا کې د ښځو غږ نه اوریدل کیږي او ښځې په هغو خبرو نه خبریږي چې د سولې په باره کې کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د سولې د عالی شورا مرستیالې میرمن حبیبه سرابی د یکشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغان حکومت لخوا د کابل د پروسې دویم کانفرانس د سولې ترتیب شوي پلان په تړاو د ښځو د افسو سره یوې مشورتي غونې ته په وینا کې وویل چې د سولې په عالی شورا کې 12 ښځې غړیتوب لري چې دغه شورا په 15 کمیټو کې کار کوي. خو میرمن سرابی ګیله وکړه چې د سولې په عالی شورا کې د ښځو غږ ډېر نه اورېدل کیږي.
و بعضن مثلا جلسو
د دې لپاره چې د دولتي ادارو ترمنځ هماهنګي نشته، په دغه رسمي او غیر رسمي خبرو کې خزې سندې تټل وهل کیږي او کله د مثال په توګه غونډې جوړیږي ممکن د امنیت شورا په غیر رسمي ډول د اوچا سره خبرې ولري، مګر موږ خزې هیڅ نه خبرې کوچی ستیریږي. بیا هم خزو ګیله لرله چارو وزارت چیرته خبرې او لید کاته ولري او یا هم د سولې لپاره غونډه ولري، بیا هم خزې په دې برخه کې به خبره دي او موږ سندې تټل وهل کیږو او په دې نه پوهیږي چې حالت ستیریږي. په داسې حال کې چې موږ د مدني ټولنې او د ښځو د ډلو د نیو کولاندې راځو
په زنا قرار داریم.
دا غونډه چې ښځې او سوله لاسته راوړنې او ګواښونو تر نامه لاندې جوړه شوې وه، په کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو سربېره افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما رئیس تدامه چې یماماتو او د یو شمېر هېوادونو ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د غونډې ګډون کوونکو ته ډاډ ورکړ چې افغان حکومت د سولې په هکله د افغان ښځو غږ اوري. د بهرنیو چارو وزارت معین وویل چې سوله د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو پورې اړه لري او دا ځکه چې د ښاغلي کرزي په وینا په افغانستان کې ښځو ډېره قرباني ورکړې او ډېرې ستونزې ګاللي دي. ښاغلي کرزي وویل چې افغان حکومت د کابل د پروسې د دویم کانفرانس لپاره چې کوم پلان ترتیب کړی په تړاو یې د افغانستان د ټولنې نورو ډلو سره سلا مشورو تر څنګ د ښځو له استازو سره هم سلا مشورې کوي او د نورو غونډه یې هم د همدې لپاره جوړه کړې ده.
د افغانستان حکومت د سولې په باره کې یو نقشه یو لاره جوړه کړې ده، هغه د خپل همکارانو سره شریکه شوې ده او پر هغه باندې به بحث وسی. د افغانستان د حکومت هدف دغه دی چې پر دغه نقشه باندې تایید د خپل خارجي همکارانو سره واخو. دوم هدف خصوصا هغه د اجماع هدف دی چې پر د جنگ او خصوصا پر د تهدید باندې یو بحث سره وکړو او یو هدف ته سره ورسیږو. هغه بحث هم د افغانستان د طرفه څخه د افغانستان مشاور امنیت ملي مخته بیایي چې په هغه کې به افغانستان یو سند خپل خارجي همکارانو سره شریکي او پر دغه سند باندې به ان شاء الله یو تفاهم ته سره ورسیږو.
د غونډې ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي تدامه چې امامات وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا 12 غړي لري چې 12 ښځې دي. هغه وویل چې ښځې باید د سولې په تړاو په رسمي خبرو کې برخه ولري او مخامخ د وسلوالو مخالفانو سره په خبرو کې شامل وي.
همدارنګه ښځې باید په تخنیکی کمیټو او فرعي کمیټو کې استازیتوب ولري. موږ هیله لرو چې افغانستان په یو پړاو کې د سولې رسمي خبرو ته لکه د کابل کانفرنس هسته ورسیږي. د سولې مخامخ خبرې همدارنګه موږ ټولو ته د ښځو په تړاو د شورشانو د پالیسیو د ننګونو په برخه کې چې هغه ښځو سره مساوي چلند وکړي او ورته مقام ورکړي یو فرصت دی.
هغه ویل چې د رسمي خبرو اخوا د پزاره منځ کې دل دي چې خزي باید په دې پړاو کې هم شامل شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویل چې افغان خزو په دې برخه کې یو شبکه هم رامنځته کړي چې د ملګرو ملتونو د خزو اداري ورسره مالي مرسته کړې ده. د کابل پروسې دویم کانفرنس د روانې میلادي میاشتې په 18 ورځ په کابل کې د ورځې لپاره جوړیږي. په دې کانفرنس کې د 30 هیوادونو او 3 نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د کابل د پروسې لومړی کانفرنس د 2018 میلادي کال د جون په میاشت کې په کابل کې جوړ شوی و.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په سوات کې نن سلګونو کسانو په مظاهره کې غوښتنه دي چې د امنیتي پوسټو کسان دي ولس نه زوروي. سلګونه کسان چې په کې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران، غړي او د مدني ټولنو مبارزین شامل وو، په خوازخېلو کې دغه غوښتنه کړې ده او شارونه ورکول. مونږ په دې حق له پسواد کې د مدني چارو مبارز جاوید اقبال سره خبرې کړې دي.
په سواد کې نن سلګونو کسانو مظاهره کړې ده او د دې مظاهرې بنیادي غوښتنې څه وي؟
نن په سواد کې د سواد چې کوم بنیادي ښار دی منګوره او د ټولو نه غټه نن چې کوم لاریونو نو هغه خو ذخیره کې شو چې پکې په زرګونو کسان تقریبا د 2000 نه لپاسه کسانو په هغه کې شرکت کړو او دا لاریون چې د دې غوښتنه دا و چې منګه مطلب په دې سیمه کې خاص کر په سواد کې د امن لپاره لوی قربانیان چې دي هغه ورکړی وي او کله چې دلته کې طرحه غری و او فورس چې کوم دی خپل کردار ولو وو نو خلک چې کله د سواد ته واپس راغلو او تو چې کله ای ډی پی زو دغه نه په سواد ته راغلو نو موږ ډیر زیات خوشاله وو او زمونږ پلانونه دا غوښته چې خپل بچي په فورس تدیږي خو د بده مرغه چې کوم چک پوسټونه دی یا د تو چې کوم د بازي د دوی چې کوم ځوانان دي دا غوره وي دي د اولس سره نو هغه الکسان دي د خپګان وړ ده نو دا نن چې کوم ځوانان نه وتی بیسیکلی یو شور چې مخ کې د خوځخې دي هسپتال نه ماشوم چې دی هغه په ډیر خراب حالاتو کې چونکی د سیدو مین هاسپټل دی هغه تر وړل کې دوه نه پلار باندې په چک پوسټ باندې د وګت قطار د وژنې د هغه ماشوم مرګ چې کوم دی هغه واقع شو نن غوښتنه دا چې کوم لارینو دودا کوله چې هغه کوم داسې دهشتګر دی چې هغه په سواد کې یا په نورو ژبونو کې په چک پوسټونو باندې نیول شوی دی دویم دا چې په کار دادا چې په دې چک پوسټونو باندې کوم ضعیفان خلک یا کوم ناجوړ خلک یا کوم ماشومان سکولونو ته ځینې دا غوډه پاره دی پراپر سیستم یو پراپر میکانیزم دی دریم خبره دا دی چې کوم خلک لکه الډی د دې زید دی لس خلک سي نو هغه د پاره دی یو پراپر د غوی چې راځي تنګول دی نه کیږي د دې سره سره جی یو مظاهره چې دا نو هغه په نشاط چوک کې شو او د نشاط چوک او د خوځخې دی چې کوم چوک دی په کې چې کوم مظاهره شو په بزرګونو خلکو شرکت کړو دا کوم دغه غوښتنې
یعنی تاسو بنیادی د مظاهرین مقصد دا و چې په چک پوسټونو باندې د عاملس نظر ول کیږي او تلاشی دی نه کیږي دغه یو ځنۍ غشتنه وکړنو غشتنه مهم درلودې
جی بالکل زمون یو غشتنه دا هم چې کم نقیب الله مې سوچ کم ماورې عدالت داغه قتل شوی دی روان ور چې کم دی هغه دی ونی ولې شي او هغه ته چې د کم خلکو سرپرستی حاصل ده نو هغه ته سزا ورکړل شي او د دې سره سره مونږه دا هم غشتنه وکړل چې پورا پښتانه چې کوم دی لکه دا هغه چې کوم استحصار کیږي په کراچی کې یا د شناختی کارډونو چې دا کوم بندیز دی یا نورې داسې مسلې هغه ترپی شي دي نو دا په دې کې د خبرو غوښتنه وشوه چې مونږه د دې ملک سره ډیر مینې لرو دې ملک مونږ ډیر سره کړی دی او مونږ هم دې ملک لري سره کړی دی لہذا زموږ سره امتیازي سلوک چې کوم دی هغه بند کړل شي
د دین علاوه په سواد کې د درکسو خلکو هم یو ستونزه ده په دې اړه هم خلکو ځنې تشويش درلودو او ژغې پورته کړی ده
بالکل جی تقریبا ویری کې چې دا وخت سلون نیم زره کسان چې کوم دی هغه میسنګ دی به درک دي نه نه چې کوم مظاهره وشو نو پاره کې دا هغه خلکو لپاره غوښنه کړلې شو خو دا د خلک یو کنسرن لري او غواړي چې دا هغه خلکو دی پته ولګي چې کوم په ګناونو کې یا داسې په غلطو لارو کې ککړو په کار درې چې هغه خلک یې مخکې ته راوستلی شي هغه له دې یا سزا ورکړلی شي یا دې مرک کړلې شي خو اټلیست دا هغه کورونو ول د تیر وو اته کادو نه دا هغه پته مده نه دا هغه د ژوند پته لګي نه د مرګ پته لګي او دا څه پراپر سیستم نشته چې هغه د خپل خلکو ته پوس کی نو دا هم د خلکو یو ډیر لوی غوښتنه ده خو پدی نه 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 چې کوم غړینو نو پدی کې پاغي باندې خبره نه لشي
ډیر زه تمنه نه جاوید اقبال صاحب چې موږ سره خبري وکړي
ډیر مننه سي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
درنو ریډونکو هین وای ایران موافقه کړې ده چې د افغانستان او مرکزی آسیا سره د سوداګرۍ د پراخولو لپاره د چابهار د بندر یو برخه ورته په اجاره ورکړي دا اعلان هینته د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی د سفر او د هندي مشرانو سره د هغه د مذاکراتو نه وروسته شوه دي د نیوی ډیلی نه خبريالې انجانا پسری چا راپور شا کړی دی چې سایسریمان شایل ولی
هند ته د جمهور رئیس حسن روحانی د درې ورځنی سفر په دوران کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لړ اقتصادي او تجارتي معاهده لاسلیک شوې. تر ټولو مهمه موافقه د ایران لخوا هند ته د اتلس میاشتو لپاره په اجاره باندې د چابهار د بندر د ورکولو موافقه ده. هند غواړي چې د دې بندر له لارې افغانستان او د مرکزي آسیا جمهوریتونو ته لاره پیدا کړي او پر خپل زاړه حریف او دښمن یعنی پاکستان باندې افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره اتکا پای ته ورسوي. د هند او ایران مشرانو موافقه کړې چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره به هم هلې ځلې کوي.
هم دونو دیش اپنے پڑوسی متر افغانستان کو
دا د هند صدر اعظم نریندر مودی غږ دی چې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره ملاقات نه وروسته په نیو ډیلی کې له ژورنالیستانو سره په هندي ژبه خبرې کولې. موږ دواړو هوډ وکړ چې په افغانستان کې د سولې او استحکام د راوستو او د یو داسې سیاسي نظام د رامنځته کولو لپاره به کوششونه جاري ساتو چې ټول افغانان پکې ونډه ولري. جمهور رئیس حسن روحانی چې فکر کوي شاید هیواد د لویدیځو هیوادونو د تازه اقتصادي بندیزونو سره مخ شي، واړی چې د ایران د اقتصادي زیربناو د پراخولو لپاره د هند مستقیمه پانګه را جذب کړي. ایران دا وخت له یو لړ سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د هند صدر اعظم ورته اطمینان ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري به پراخه شي. هند او ایران به د یو تجارتي کاریډور یا دالان په وسیله سره ونښلول شي. هند له ایران نه طبیعي ګاز او تیل اخلي. د چابهار د بندر پراخول او له ایران نه د یوې برخې په اجاره اخیستل د هند لپاره لومړی غټه خارجي پروژه ده. اوسل هدف مرام دو چې د پاکستان د گوادر بندر مقابل کې چې چین ته د اوږدې مودې لپاره په اجاره ورکړی دی او په پراختیا کار کوي یو بدیل پیدا کړي. هند د چابهار په پراخولو باندې 50 میلیون ډالر لګولي دي خو د کار رفتار یې ډېر سوکه دی. نریندر مودی دا بندر افغانستان ته د هند لپاره په اصطلاح د یوې طلایي دروازې په نوم یادوي او پروس کال یې له همدې لارې له هند افغانستان ته په وړیا توګه 100 ټن غنمو د لیږلو امر وکړ. هند ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي پروژو او زیربناو په پراختیا کې ونډه واخلي. هندي مطبوعاتو د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې هند به په ایران کې د اقتصادي پروژو د مصارفو د پوره کولو لپاره د ډالر په ځای باندې هندي کلدار استعمالوي. غواړي که متحده ایالات پر ایران باندې بندیزونه ولګي نو چې اثر یې په هند باندې کمی. د بندیزونو له ویرې یو زیات شمېر خارجي بانکونو له ایران سره د مستقیم کاروبار نه ډډه کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کونړ په ولایت کې د زراعتي اشیاو او موادو یو ورځنی نندارتون جوړ شوی و چې لسګونو کروندګرو صنعتکارانو پکې خپل محصولات او تولیدات نندارې ته ایښي وو. ذبیح الله غازی موږ ته په دې باره کې راپورټ را استولی دی. همداشان په داسې حال کې چې د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي وایي چې د سولې په بحث کې د ښځو خبرو ته ډېر اهمیت نه ورکول کېږي، حکومت وایي د سولې په عالي شورا کې به د ښځو ونډه زیاته کړي تر څو د ښځو دا شکایتونه رفع شي. په دې باره کې هم یوه مرکه لرو، دا به په بلې خبرونې کې واورئ. تاسې نن په دې پروګرام کې واورېدل چې په افغانستان کې د جمهور رئیس د اعلان نه وروسته چې 100 والیان د کار لري کړي دي. یوه بله مسله پیدا شوې ده، وغه دا چې د سمنګانو والی ویلي دي چې زه د خپل څوکۍ نه نیسته کېږم او جمهور رئیس صلاحیت نه لري چې ما د کار لري کې. نو هر څه چې ما ته جمعیت وایي هغه به زمنم، مګر د افغانستان په قانون کې، په اساسي قانون کې دا خبره واضح ده او څرګنده ده چې جمهور رئیس پوره صلاحیت لري، والیان مقرروي او لکاره لري کوي. که کم والی درنو ریدونکو دا فکر کوي چې ولستانه راضي ده، په خپل کار کې کامیاب ده، نو دا خو ډیره عادي او اسانه خبره ده. اسانه خبره ده چې کېده شي د جمهور رئیس سره د ټیم د ملګرو سره وغږیږي او خپل پروګرام ورته وړاندې کړي چې په دلایلو باندې ځان پوه کړي، او یا کېدای شي چې جمهور رئیس لازم وګڼي والی د یو ولایت نه لري کې په بل ولایت کې مقرر کړي. درنو اوریدونکو ستاسې نظر څه دی؟ آیا فکر کوي چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې دغسې دریزونو نیولو ته ځای نیول یا دغسې دریزونه اعاده کول صحیح خبره ده، مناسب او لازم کار دی؟ درنو اوریدونکو تاسو ټول نه مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. سوشيبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.